دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه ورې ز سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه الولم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپو ویلی دی چې جنرال قاسم سلیمانی پر امریکایي هدفونو د حمله پلان لره پامپیو د جمعې پوره د سی ان ان تلویزیون ته ویل چې قاسم سلیمانی په فعاله توګه د یو غټ اقدام پلان جوړو او ممکن چې د سلحاو امریکایانو او ګڼ شمېر مسلمانانو په شمول د امریکا د متحدینو ژوند یې د مرګ له خطر سره مخامخ کړی وی. د 2000 میلادي کال لپاره د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند دوو مخکښو کاندیدانو د یو لړپوړي او بانفوزه ایراني جنرال د وژلو لپاره د جمهوري ډونالډ ټرمپ د پریکړې غندنه کړې ده. د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن او سناتور الیزابت وارن د ټرمپ پریکړه ناسنجیده وبلله او خبرداری ورکړ ممکن چې د ټرمپ دا اقدام امریکا په منځني ختیځ کې په یو بل اوږد جنګ کې ښکیل کړي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی، د امریکا د دفاع وزارت د وایان په وینا د جمعې په ورځ د عراق ګاونډي هیواد ته د امریکا د پوځ د 23 سري الحرکه فرقې 3000 عسکر استول شوي دي. له بلې خوا امریکا او لیدو انډیوالانو د عراق د نظامي قواو روزنه ځنډولې ده. د رویټرز اژانس وایي چې د جمعې په ورځ د لوړپوړي ایراني جنرال له وژلو وروسته اوس د امریکایانو او لویدیځو انډیوالانو نظامي روزونکو ژوند ته خطر متوجه دی. د جمعې په ورځ د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د بیبي پلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د پاسداران انقلاب د قدس ځانګړي قوې د قمندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي شیګانو د لوړپوړي قمندان ابو مندلی مهندس له وژلو نه څو ساعته وروسته په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وشوه. په بغداد کې د امریکا د سفارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې امریکایان به د هوا او ځمکې لارې له بغداد او نور خورونو نه وویستل شي، ځکه چې د ایران د طرفدارو ملیشو لخوا د احتمالي حملو ویره موجود ده. سفارت امریکایان ته سپارښتنه کړې چې په بغداد کې د امریکا د سفارت د ودانۍ سره نږدې ونه ګرځي. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ایران د پاسداران انقلاب د قمندان له وژلو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ د نظامي تشنج د زیاتېدو او د سیمې د امنیت په اړه ویره لري. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وایي چې د جنرال قاسم سلیمانی له وژلو وروسته په ټلیفون د جمهور رئیس اشرف غنی او د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره خبرې کړې. د اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلی دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په لسکلن عملیتي تړون کې د دې خبرې ذکر شوی چې امریکا به د افغانستان له خاورې نه د نورو هیوادونو په ضد د حملې لپاره د افغانستان خاوره نه استعمالوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جنرال قاسم سلیمانی وژل غندلی دي او په بیان کې ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو حمله به په سیمه کې د دښمنۍ او تشنج د زیاتېدو سبب شي. په داسې حال کې چې د پاکستان سترې محکمې تیر کال د هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا د خدمت د مودې د غزولو په خلاف حکم صادر کړو، د رویټرز اژانس وایي چې د پاکستان حکومت د خدمت د مودې د غزولو وړاندې د جمعې په ورځ پارلمان ته ولېږه او که منظور شي نو د 2022 میلادي کال پورې به د پوځ د قمندان په توګه وظیفه سرته رسوي. د جمعې په ورځ هم د سختو واورو له امله د کابل بامیانو لویه لاره د ټرافیک په مخ بنده شوې وه. د بامیان او میدان وردګ ولایتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې له تیرو دریو ورځو راهیسې سخت واورو په وجه لویه لاره د حاجي ګګ کوتل په سیمه کې بنده شوې، خو د تیز باد او جاکړ له امله د پاکولو هڅې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د چارواکو په وینا د شیر شاتو او کرمان کوتلونه اوس مهال د ټرافیک په مخ خلاص دي، خو د قونان په کوتل تګ راتګ مشکل لري. سکل په ژمي کې د کابل بامیانو او پروان ولایتونو په شمول په مرکزی ولایتونو کې زخت زیاتې واوري ورېدلې. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې مسؤلین وایي چې په شمالي او جنوبي سالنګ کې درنې واورې ورېدلې، خو لاره د ټرافیکو په مخ د پھیلن لپاره خلاصه ده. او د شنبې په ورځ د استرالیا د نوي جنوبي ویلز او وکټوریا په ایالتونو کې د ځنګلي اورونو د لګېدو سره سره د تودوخې لوړه درجه د 40 درجو سانتي ګراد نه لوړه شوې وه. دا د دې ساعت خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا نه زموږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په موکړی لومړی رپورت ته، د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د جمعې په سهار وختي د ایران د قدس واکونو د کماندان جنرال قاسم سلیمانی د وجلو امر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ کړی و. ښاغلی ټرمپ څه کم یو سات مخکې په یو ټویټ کې ویلو چې قاسم سلیمانی د ډیر وخت راهیسې په زرګونو امریکایان وژلي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ایران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د عراق د مرکز بغداد په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. د پینټاګان په بیان کې ویل شوی چې جنرال قاسم سلیمانی په عراق او سیمه کې پر امریکایي ډیپلوماتانو او نور اتباعو د بریدونو پلانونه مطرح کول، او دا برید د امریکایي منصوبینو د ساتنې لپاره یو قاطع دفاعي اقدام دی. په اعلامیه کې جنرال قاسم سلیمانی د سلګونو امریکایي او ائتلافي ځواکونو د پوځیانو د وژلو او زرګونو نورو د ټپي کېدو مسؤول ګڼل شوی دی. پینټاګان د دغه راکټې برید زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو له عراق څخه راپورونه وایي چې د جنرال سلیمانی د موټرونو پر کاروان راکټې برید شوی دی. چارواکي وایي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر معلوم نه دی، خو حداقل ویل کیږي چې 2 کسان وژل شوی دي، چې یو د بغداد د هوایي ډګر د پروتوکول مسؤولو چې د 2 لوړپوړو میلمنو لپاره ورغلی وو. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران ځواکونو د یوې اعلامیې له مخې دا برید چې د جمعې په ورځ سهار وختي شوی تایید کړی او ویلي دي چې په دې برید کې د عراق د هشدر شعبي شعبې ډلې قمندان مهدي المهندس هم وژل شوی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنرال سلیمانی وژنه غندلې او هغه ډیر خطرناک او احمقانه کار بللی، او دا یې د دولتي تروریزم یو اقدام بللی دی.
اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی.
د امریکا دا کار له شک پرته د دولتي تروریسم یو اقدام دی. د عراق د واکمنۍ نقص او هاو کسانو د وژلو لپاره اقدام چې خپل ټول عمر له ظلم استبداد او ترور سره د مبارزې لپاره وقف کړی دی. د قاسم سلیمانی پاک وینه بعد د مقاومت ونه پیوړی کړي، د ایران خلک به یو موټی کړي، او په سیمه کې به د امریکا سیاستونه د هر ورځې په پرتله کمزوري او د پخوا په پرتله به بی اثر کړي.
په بغداد کې د حکومت ضد یو شمیر مظاهره کوونکو د ایران د جګپوري جنرال د وژل کېدو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. یو مظاهره کوونکی احمد جابر وویل
د جنرال قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس وژل کېدل به هغه مفسد پارټۍ له منځه یوسي چې عراق ویجاړوي. امریکا او ایران باید خپل مشکلات له عراق څخه بهر هوار کړي. نو غواړو چې دلته په عراق کې هوار کړي، ځکه دا زموږ سره مرسته نشي کولی. موږ دلته د تحریر په سلولار کې د سلیمانی او یا هم کوم بل کس وژنه نه لمانځو، ځکه دا د ورځې په پای کې له موږ سره مرسته نشي کولی.
بلخوا سلګونه کسان د ایران په کرمان ښار کې د جنرال سلیمانی د کور مخ ته د غم شریکۍ لپاره راغونډ شوي وو. یوه میرمن چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه وویل
قاسم نه یوازې یو جنګیالی او یا قمندان و، بلکې هغه په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو امید و.
د ایران دولتي خبری آژانس سرنا د راپور له مخې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په یو پیغام کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژل په کلکو ټکو غندلی او د هغه د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. په پیغام کې آیت الله خامنهي ویلي چې کوم کار چې قاسم سلیمانی کوه دوام به ومومي. د ایران د سپای پاسداران د قدس لخر د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې جنګېدل، او د عراق د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د رژیم د ړنګېدو وروسته قاسم سلیمانی او د قدس لخر په عراق کې شیعه ملیشه ډلو سره نږدې اړیکې درلودې. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنګټن.
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په بغداد کې د قدس واکونو د عمومي کمانډان قاسم سلیمانی وژل کېدل په ایران کې توند خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د امریکا په هوایي برید کې د سلیمانی د وژنې په هکله داسې وویل.
بس د ایران او امریکا روابط او خبرتیا یا مشکلات پیدا شو په رابطو کې یا د تشویش پیدا شو د افغانستان بن اصل لري ځکه چې ایران د افغانستان همسایه ده او په زمونږ کې امریکا کوی په افغانستان کې موجود دي او لپاره مرګ په دې تیرو څو میاشتو کې د ایران څو حرکتو یا عملیاتو په د امریکا د درون راغورځول او یا په سعودي عربستان باندې حمله او یا د امریکا په کمپ باندې حمله دا ټولې یو عکس العمل راپارول دی او دا احتمال موجود و چې امریکا به اقدام کوي
د پیښه نه وروسته ایران په تند لهجه امریکا ته د غچ اخستلو اختارونه ورکوي. امریکا فعلا په افغانستان کې نظامی حضور لري او ایران په سیمه او همدارنګه په طالبانو تر یو حد خپل نفوذ لري. د دواړو هیوادونو اړیکې د افغانستان پر روان وضع څومره تاثیر کولی شي؟
دا د څو اړخ لري. دا مسله د امریکا اهداف شته په افغانستان کې په یو وخت کې ایران دا اختار ورکړی و چې موږ ملګری لرو په افغانستان کې چې تاسو په اهداف باندې امریکا ته ول حمله وکړي، مګر هغه به یوه خبرې ویله. بلې خوا ایران مخصوصا د قدس قول اردو شده چې دغه سلیمانی مشر و دی په افغانستان کې نورې مداخلې هم له پخوانه کړي دي، مخصوصا د طالبانو د یوې ډلې سره مرستې دوی کوي په غرب د افغانستان کې، او له بلې خوا ځینې درمانده مهاجر د افغانستان بوتلل او د توپ خولې ته یې ورکړل په سوریه کې. نو دې سره د سلیمانی په برخه کې په افغانستان کې غبرغږونه همیشه منفي و او منفي دی، او له دې سببه دوی احتمال د دې لري چې ځینې ډلې چې په افغانستان کې دوی خواخوږي دي یا ملګري دي لکه دا د ځینې طالبانو ډلې ممکن د حقوق له لارې په افغانستان کې تشنج د امریکایانو په ضد راپورته کړي، او له بلې خوا ممکن د طالبان دې ته واسوي چې د سود په برخه کې په امریکا باندې فشار راولي او یا د خپل عملیات په افغانستان کې کوي.
د افغانستان په سولې او جګړې دواړه برخو یې اغېز څنګه ګوري؟
امریکا د افغانستان همسایگان د ایران په شمول د افغانستان په دننه په افغانستان کې مداخله همیشه کړې دي، او هغه د دې دپاره کوي چې د روابط د امریکا سره خراب دي، او هر څومره چې د ایران روابط له امریکا سره خرابېږي هغومره د افغانستان باندې منفي اثر کولی شي، او له بلې خوا ایران په خپله هم داسې نه دی چې د امریکا په خاطر په افغانستان باندې مداخله وکړي. ځینې نورې ګټې هم لري په افغانستان کې چې له پخوانه مخکې له دې چې د امریکا سره روابط هم ډېر زیات خراب شوي وو د افغانستان کې مداخله کوله.
بله، نو افغان حکومت څنګه کولی شي چې د یو مستقل او خپلواک هیواد په توګه ایران سره د یو ګاونډي هیواد او امریکا سره د یو ستراتیژیک همکار په توګه په سیمه کې افغانستان د دواړو هیوادونو د تقابل نه خوندي کی؟
افغانستان په هغه موقعیت کې واقع دی لکه چې د عراق حکومت چې واقع دی. له یوې خوا باید د ایران سره خپل همسایګي روابط وساتي، او له بلې خوا د امریکا سره هم روابط وساتي. دغه انګول باید پیدا کړي، شکل سره دا انګول وساتي، او له بلې خوا د افغانستان د قواوو دپاره د امنیتي قواوو ته ور په کار دي چې زیاتره جدي اوسي او د هغو عواملو په لټه کې شي چې امکان لري د ایران په ګټه باندې په افغانستان کې د ایران په ضد د امریکا په ضد فعالیتونه وکړي.
ډېره مننه جلالي صاحب، کورم ودان.
ډېره مننه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د کمانډان د وجل کېدو په اړه د امریکایي سیاستوالو او نړیوالو بیلابیل غبرګونونه خودلی دي. نور حال په دې رپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر لامر سره سم امریکایي ځواکونو له هیواد څخه بهر د امریکایي کارکونکو د امنیت او خوندي ساتلو په موخه د قاسم سلیمانی د وژلو قاطع اقدام وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په خپل ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ځینې عراقیان د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د خبر په اوریدو سره سم سړکونو ته راوځي او په نڅا پیل کوي. پمپیو دغه ویډیو ته په اشاره سره په خپل ټویټر لیکلي، عراقیان لارو کوڅو کې د خپلې ازادۍ لپاره نڅا کوي. هغوی ډیر خوشاله دي چې جنرال سلیمانی نور په نړۍ کې نشته. د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي چې دا حمله له کانګرس سره د مشورې پرته شوې او د ایران په ځواب کې د نظامی قدرت کارولو په اړه اجازه نه واخیستل شوې. خو ځینې امریکایي سناتورانو دغه برید ستایلی او هغه د ایران په وړاندې یو تر ټولو سم غبرګون ګڼلی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور لنزی ګراهم په خپل ټویټر کې د قاسم سلیمانی د مړینې څخه هرکلی کړی او ویلی دی چې سلیمانی یو ډیر بې رحمه او د خامنه ای د رژیم تر ټولو شر خوښوونکی غړی وو. د سلیمانی لاسونه د امریکایانو په وینو لړلی دی او دای منلی چې دغه پیښې په اړه ورسره څو ورځې وړاندې مخکې هم خبرې شوې وې. په یو بل ټویټ کې لنسی ګراهم لیکلی، موږ د تهران تر ټولو قوي کس وواژه، د هغه تیرو کړنو ته په کتو ویلی شم چې دا د غچ اخیستل نه و، دا په راتلونکي کې د کیدونکو بریدونو د پلان شنډول وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل به د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ایران مقاومت لا هم قاطع کړي، خو د ایران سپای پاسداران وایي چې د امریکا ضد ځواکونه به په ټولو اسلامي هیوادونو کې د دغه برید غچ واخلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي سخت غچ هغو جنایتکارانو ته انتظار باسي چې سلیمانی وژلی. هغه ویلي چې د دې کار سره به د امریکا او اسرائیلو په وړاندې د غچ اخیستلو هوډ دوه چنده شي. هغه په خپل رسمي ویبسایټ کې اسماعیل قاعاني د قدس د ډلې نوی قمندان ټاکلی دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په خپل هیواد کې د قاسم سلیمانی وژل کېدل غندلی او دغه کار په عراق کې د امریکا د نظامي شتون د شرایطو څخه سرغړونه بللې. هغه ویلي چې دغه د دښمنۍ د اقدام د عراق د ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه او د جګړې لامل بشي. ناتو د دغه پیښې په اړه ویلي چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په برید کې لاس نه درلود او تر دې وروسته هم د عراقي ځواکونو د روزلو په موخه خپل سرتیري په عراق کې ساتي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې امریکا حق لري له ځانه دفاع وکړي او سلیمانی بې ګناه خلک وژلي دي. سلیمانی غوښتل چې لا ډیر بریدونه ترسره کړي او په سیمه کې د روانو تحولاتو له کبله یونان ته خپل سفر لنډ کړی او عراق ته تللی دی. له بلې خوا جرمني دواړه غاړې سولې ته هڅولي او روان وضعیت یې خطرناک بللی دی. د جرمني د صدر اعظم ویاند اولریک دیمر ویلی اوس باید د تاوتریخوالي کمولو لپاره له احتیاط څخه کار واخلو، موږ هم په سیمه کې د ایران فعالیتونه په جدي توګه څارو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قاسم سلیمانی په مړینه خواشینی ښودلې او د هغه کورنۍ او د ایران حکومت ته یې تسلیت ویلی. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک باڼه کې یو اعلامیه خپره کړې او په هغې کې ایران د افغانستان ښه ګاونډی بللی او هیله یې ښودلې چې دغه پیښه به د افغانستان او ایران پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنګټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ترکیه پارلمان یو لایحه تصویب کړی دا چې لمخي هغه ملک کولای شي د لیبیا د حکومت په ملاتړ سرتیری ځای په ځای کړي. روسیا، مصر، متحده عربی امارات او اردن د هفتار ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اردوغان ته د اسکرو د نه لیږلو لارښوونه کړې ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
دا ترکیه پارلمان د پنځمې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د هغه هیواد حکومت ته د لیبیا د مرکزی حکومت د ملاتړ لپاره د سرتیرو د لیږلو اجازه ورکوي. د ملي لوی اسامبلی مشر مصطفی سنتوب وویل
اچ تقسیم د 509 رایلو جملې څخه 325 په پلوي او 104 اتیاي په مخالفت رای ورکړی دي.
دغه اقدام روسه تر هغه وشو چې د لیبیا صدر اعظم فایز السراج دا جنرال خلیفہ حفتر د زواکونو دا يرغل د شاتمبولو لپاره لان کوي څخه مرسته غوښتي ده. اردوغان او سراج په وروستي وختونو کې لیبیا ته د پوځي مرستو د لګلو په اړه یو موافقه لاسلیک کړی ده. دا ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی
چشیتلی اروپا و
موږ باید ترابلس حکومت ته نور مرستې ورکړو چې د عربانو او اروپایانو لملاتړ څخه برخمن د هغه جنرال پوړان دی جګړه کوي چې د نسکورولو هڅه کوي.
انخرا استدلال کوي چې د لیبیا حکومت ته ګواښونه د ترکی امنیت او په سیمه کې سولې ته زیان رسوي. اردوغان د سوریې د حملې لپاره هم لورته استدلال څخه استفاده کړې ده. دا هغه دغه نوی اقدام ته د ترکیه د زیاتیدونکو نفوذ په توګه قتل کیږي. د امریکا او ترکیه جمهور رئیسانو واشنگتن ته د اردوغان د سفر په ترڅ کې د لیبیا په اړه خبرې کړې وې. سپینې ماڼۍ د پنځمې په ورځ وویل چې د پارلمان تر پریکړې وروسته ټرمپ د تلیفوني خبرو په ترڅ کې اردوغان ته وویل چې بهرنۍ مداخله روان وضعیت پیچلې کوي. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوز د انقره او طرابلس ترمنځ شوې موافقې غندلې دي. دغه پوز بریډ جنرال احمد المسميري وویل
ان اردوغان يريد ان يضرب عصفورين بحجر واحد.
اردوغان غواړي چې په یو غشي دوه مرغۍ وولي، یعنی په ترکیه کې د ترهګرو د ساتلو پر ځای لیبیا ته د هغوی د لګلو له لارې. که هغوی بریالي شي نو د لیبیا د تیلو او ګازو ټولې منابع به تر خپل کنټرول لاندې راولي او له ګاونډیو هیوادو سره نږدې به یوه اډه جوړه کړي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د پارلمان پریکړه په سختو ټکو خندلې ده او وایي چې د مدیترانې د سیمې پر ثبات د هر ډول ناوړې اغیزې مسؤلیت به د ترکیې پر غاړه وي. مصر، سعودی عربستان او متحده عربی امارات او همداراز فرانسه او روسیا د هفتر د ملي پوز ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سراج حکومت له ترکیې، قطر او ایټالیا څخه مرستې ترلاسه کوي. تاج منیار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
هند په پلازمینه نوی دلی کې په سلګونو میرمنو د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره کړې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د نوی دلی په شاهین باغ کې میرمنو د هند حکومت لخوا د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهره وکړه. دوی عمومي واټ بند کړی وو او اندېښنه څرګنده کړه چې د هند د تابعیت د ثبوت لپاره څه ډول اسناد باید ولري. په نوی دلی کې په میلیونونو بېوزله مهاجر ژوند کوي. د رضوانه بانو په نوم یوه میرمن وایي،
زه د بهار یم، هلته هر وخت سیلابونه، زه کور او دقیق ادرس نه لرم، زه څه ثبوت ورکولی شم؟ نو ځکه زه پیاده راغلی، زه باید زندان ته لاړه نه شم.
په مظاهره کوونکو کې ډېرې میرمنې د لومړي ځل لپاره راوتلې دي. دوی د تابعیت نوي قانون له کبله چې کېدای شي هندي تابعیت له ګواښ سره مخ کړي، له کورونو راوتلې دي. د تابعیت د نوي قانون له مخې هندو او عیسوي مذهبي چې له افغانستان، پاکستان او بنګلاديش نه هند کې میشت دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. خو مسلمانان وایي چې دا د دوی پر وړاندې تبعیض دی. خو د هند صدر اعظم نرندرا مودي د تابعیت لاسه ورکولو په هکله اندېښنې بیزایه بللی دي. خو د ازرا هاشمی په نوم کسان لا اوس هم شک لري چې د مودي په مشرۍ حکومت د هندو ملت پالنې اجنډا پر مخ وړي. ازرا هاشمی وایي،
زه په دې ښکلي هیواد کې زیږېدلې یم، زما اووه نسلونه دلته زیږېدلي او خښ شوي دي. نن ولې تاسو په موږ فشار راوړئ چې مهاجر شو؟
د بالیوډ مشهوري څېرې لکه سوارا باسکار له دغه مظاهرو څخه چې بې رهبره بلل کیږي ملاتړ کوي. دا طالبان خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د میرمنو سره نارینه هم په خوا کې ولاړ دي. د سید تاثیر احمد په نوم یو کس وایي،
دلته هیڅ سرمایه‌دار، سیاسي ډله، غیر حکومتي مؤسسه نشته، ټول عام خلک دي.
د تابعیت قانون یوازنی مسله نه ده. سیما خان چې څلور اولادونه لري، د پولیسو د بد وضعیت له کبله چې 13 میاشتې د مسلمانانو په سیمه کې محصلین ټپیان کړي وو راوتلې ده. سیما خان وایي،
موږ پریکړه کړې چې دا کار نور د منلو نه دی. دلته ډېرې میندې شته، میندې دا نشي لیدلی چې بچیانې هدف وګرځول شي.
پر مظاهره کوونکو فشار دی چې مظاهرې پای ته ورسوي. خو نولس ورځې وشوه چې خلک په سړکونو دي او وایي تر هغې چې تابعیت نوی قانون لغوه نه شي همدلته به وي. د بلقیس په نوم یوه میرمن وایي،
که زه د یوې میاشتې، شپږو میاشتو او یا یو کال لپاره دلته پاتې شم، هره ورځ دلته راځم.
د نوي ډیلی په دې لرې پرتې سیمه کې مسلمان میرمنې ډېرې کمې لیدل کیږي، خو دوی د تابعیت د نوي قانون په وړاندې مقاومت شمېرل کیږي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. د جنوبی افریقا یو خبريال په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره د دریو کلو لبن نروسته کور تراستون شوې ده او کورنۍ پرون د جمعې په ورځ په جوهانسبرګ کې دا خبره وکړه. د امریکا غږ خبريالې انیتا پاول د جوهانسبرګ نه رپورټ راغله. زامن مومندې دته در اوروي.
راز محمد د 2018 کال په سر کې تختول شو. د توفې ورکولو په نامه یو خیره مساوی دغه هیواد ته د دې لپاره ورغلی و چې د ناوړه او بې رحمه جنگ په وخت کې د سوریایانو د بدې ورځې په باره کې مستند معلومات لاسته راوړي. دغه موسی د ډسمبر په میاشت کې ټویټ وکړ چې آکاس خوشی کړی شوی دی او د جنوبي افریقا او ترکیې د حکومتونو ترمنځ همکارۍ ته انتظار وباسي چې کور ته په الوتکه کې راشي. د کوم شرایطو له مخې چې محمد خوش شوی دی هغه لا تر اوسه معلوم نه دی. د رویټر د خبري اژانس د توفو د ورکولو د موسې له قوله وای د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دا د ترکیې د استخباراتو سره په تماس کې وو او وی ویلې محمد دوی سره وو، مګر دغه موسې له دې نه زیات معلومات نه درلودل. ویل کېږي چې محمد د سوریې د شمال سره د ترکیې له سرحدونو نه تختول شوی و. د محمد کورنۍ پرون د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کور ته د محمد رسیدل تایید کړل، مګر نور تفصیلات یې ورنه کړل او د ده د تازه وخت شرایطو په علت دی او زموږ کورنۍ هیله کوي چې موږ ته یو څه موقع راکړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران د پاسداران انقلاب په قواو د یو بهرنی ټیرستي سازمان ټاپه لګولې وه. د امریکا غک خبریال ریکار حسین په دې باره کې یو رپورټ را لېږلې، زامن مومند دې ته در اوروي.
د ایران انقلابي قول وردو چې په دغه هیواد کې د پاسداران انقلاب په نامه یادېږي، په 1909 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب او د ایران د لویزدیز پهلوي پادشا محمد رضا پهلوي راپرځولو نه سمدستي وروسته تشکیل شو. د امریکا د پوځ پخوانی مشاور او څارونکي براډ پاتی ویلې د ایران دولت بلاخره په اصولو کې ځان اصلاح کړه. د دغه انقلاب په نظر سره د ګڼ شمیر موضوع د ژغورلو نه برسیره چې خمینی پکې شامل کړي دي، په دې کې د انتخاباتو لارې راغلي حکومت باندې روحاني څارنه هم شامله ده. پاسدارانو په عمل کې دغه کار ونه کړ. د ایران خلک هیله لري چې داسې به وي، مګر دوی د پاسداران انقلاب په دهشت کې ژوند کوي. د ایران پاسداران انقلاب قول اردو یا IRGC اوس په ایران کې یوه مهمه نظامي سیاسي او اقتصادي لوبغاړې ده. د یو اټکل له مخې 150,000 پوځ دی چې ځمکني، سمندري او هوایي قطعات پکې شامل دي. دغه پوځ د هیواد د بالستیک توغندیو او اتومي پروګرامونو د ژغورنې وظیفه هم لري. په سازمانی لحاظ IRGC د لوی درستی تر لاندې راځي، ځکه چې دا د دفاع د وزارت یوه برخه ده، مګر پوځ د روحاني مشر علي خامنایي تر امر لاندې راځي او د افراطیت ضد د بین المللي پالیسۍ د پروژې په قول منتخب ملکي مقامات ورباندې واقعي کنټرول نه لري. IRGC په داخل کې د بسیج په نامه د قوی قومنده هم په غاړه لري. دا یو رضاکار مذهبي ډله ده چې رژیم ته عامه ملاتړ برابروي او کورنۍ نارضایت ځپي. دغه ملیشه قوه د هیواد د سختو رواجو سره سلوک کول څاري او هغه ښځې بندیانې کوي چې په عام محضر کې د کالو په استعمال کې د حکومت د مقرراتو پروا ونه کړي او د لویدیځ په طرز په هغو غونډو باندې حملې کوي چې مشروب پکې استعمالیږي. IRGC په خارج کې د قدس له قوې نه کار اخلي چې مشري میجر جنرال قاسم سلیمانی کوله او د لبنان د حزب الله په شان د نیابتي شیعه ملیشو مشري هم کوله چې په منځني ختیځ او له دې نه په اخوا خپل نفوذ ته فراختیا ورکړي. د قدس په نامه قوه په 1900 کال کې د ایران او عراق د جنگ په وخت کې جوړه شوې ده او تقریبا 15,000 پرسونل لري. دغه ډله د منځني ختیځ په جنگونو کې په لسیزو په مستقیمه یا د ایران پلوي ملیشو حکومتونو سره د مرستې په کولو سره داخله ده، په خاصه توګه په لبنان، سوریه، عراق، یمن، فلسطین او افغانستان کې. د قدس خوا په دې نږدې وخت کې د سوری په کورنۍ جنگ کې مهمه ده چې د یاغانو په خلاف د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. په دې هیله د اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په امان.